السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم پیل په خبرونو باندې کو امریکا له اسلامي هیوادونو سره خبري پیل کړي چې طالبان پرې نګدي چې په حکومت او ټولنه کې د ښځو حضور پای ته ورسوي د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي په دې اړه د څو اسلامي هیوادونو له چارواکو سره خبري کړي او وایي چې نورو اسلامي هیوادونو ته هم سفر کوي طالبانو د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې پر وادوالو باندې ډزې کړي چې له کابل یو تن وژل شوی او دوه نور ژوبل دي د سیمې اوسیدونکي وایي طالبانو د دې لپاره په موټرو کې پر سپرو وراوالو ډزې وکړي چې له موټرو څخه د موسیقۍ غږ پورته کېده په اسد آباد کې د روغتون یو ډاکټر ازادي راډیو ته وویل درې ټپیان ورول شوي وو چې یوې سا ورکړي طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي خو تر دې وړاندې هم طالبانو د موسیقۍ په خاطر په خلکو باندې ډزې کړي دي د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد وایي د دوی د حکومت عمومي مشر ملا هبت الله اخندزاده د محکمو د خدماتو د وړیا کېدو امر کړی د مجاهد په وینا نور به د عریضو فیصلو او وثیقو په بدل کې له چا پیسې نه اخیستل کیږي تیره شپه یوه زلزله چې شدت یې د ریکتر په کچه 4.4 وه د افغانستان د شمال په کندوز ولایت کې احساس شوه د هند د زلزله پیژندنې د ملي ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې چې د شپې په 11 بجو وشوه مرکز کندوز ښار ته نږدې تر ځمکې 2 کیلومتره لاندې وو د راپور له مخې د زلزلې شدت له دې کبله کم و چې مرکز یې ډېر ژور و په ننګرهار کې پرون د نرګس ګل په نوم مشاعره جوړه شوه په دې مشاعره کې د ګڼ شمېر ځایي ادیبانو ترڅنګ طالبانو هم ګډون کړی و اوکرایني چارواکو ډاډ ورکړی چې د زاپروژیا اټومي بټۍ اوس خوندي شوې مخکې راپور ورکړل شوی و چې دا بټۍ د روسي ځواکونو تر برید لاندې راغلی او اور یې اخیستی ګواښ شوی و که اور مهار نشي او د دې بټۍ د چاودنې لامل شي ښایي د چرنوبیل تر چاودنې لس چنده زورور وي او فنلند او سویډن چې د ناټو غړي نه دی وایي روسیې ورڅخه غوښتي چې امنیتي تضمین ورکړي د فنلند د بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو پرون پلازمینه هلسینکی کې خبرانو ته وویل روسیې لیک ورلیږلی او په هغه کې یې لیکلي چې لویدیز د خپل امنیت د پراختیا په لړ کې روسیې ته زیان اړولی دی د سویډن د بهرنیو چارو وزیر آن لیندې هم وویل ورته لیک یې ترلاسه کړی ټاکل شوی د سویډن او فنلند د دفاع او بهرنیو چارو وزیران د روسیې لیک ته د ځواب ورکولو په اړه په سټوکهولم کې غونډه وکړي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم لوستلای شي ورزو د پروګرام عارفیته امریکا له اسلامي هیوادونو سره خبري پیل کړي چې طالبان پرې نګدي چې په حکومت او ټولنه کې د ښځو حضور پای ته ورسوي څو نړیوالو مؤسسو او ارګانونو په افغانستان کې د بشري حقوقو د ساتنې لپاره یو اتحاد جوړ کړی
این نهاد در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان توسط تحقیق توسط مستندسازی
یونیسف وایي د هغو پیسو چې د ادارې د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره له نړیوالو غوښتي وي یوازې یوه کمه برخه ټوله شوې ده په همدې تړه واورئ چې په دې وروستیو کې د کارګرو ماشومانو شمیر زیات شوی دی
بېخي کار مېږي کله ورځ بیا سل د جمعې په ورځ بیا یو نیم سل همدومره کېږي لارو مور ته مې ورکړم
بېګا د روسیې او اوکراین پلاویو دوهم وار خبرې وکړي ډیره خاصه نتیجه نه ده ترې راوتې خو د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلینسکی وویل په خبرو کې حتما یو څه شته ځکه چې هر خبره تر یو ډز مهمه ده
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رابه شو د پروګرام اول مطلب ته امریکا له اسلامي هیوادونو سره خبري پیل کړي چې طالبان پرې نګدي چې په حکومت او ټولنه کې د ښځو حضور پای ته ورسوي د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په دې اړه د څو اسلامي هیوادونو له چارواکو سره خبري کړي او وایي نورو اسلامي هیوادونو ته هم سفر کوي تفصیل په دغه ریپورت کې
د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې اسلامي هیوادونه د توحسوي چې پر طالبانو فشار راوړي څو د دین په نوم شزي له ټولنیز ژوند محرومي نکړي د افغان شزو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په واشنگټن کې یو سیمینار ته وویل دا د یو ډیپلوماټیک نوښت هڅه کوي چې د دې مسالې په اړه د ټولو نفوذ لرونکو هیوادونو ترمنځ یو انډول دریز رامنځته شي. اغلی امیری چې د واشنگټن د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز سیمینار ته په آنلاین بڼه خبري کولې وویل دا تیر اونۍ سعودي عربستان او قطر ته لاړه او غواړي چې نورو اسلامي هیوادونو ته هم سفر وکوي، څو له هغوی هم وغواړي چې د ښځو د آزادیو په برخه کې طالبان وهڅوي. د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو تعبیر ته په اشاره وویل سعودي او قطري چارواکو ته ویلي طالبان استدلال کوي چې ښځو ته هغه حقونه ورکوي چې شریعت ورکړي. د دوی دا خبره نه یوازې د افغانستان او افغان ښځو لپاره بده ده، بلکې د ټول اسلام لپاره بده ده. اغلی امیری دا هم وویل ګڼ اسلامي هیوادونه په افغانستان کې سفارتونه لري او له طالبانو سره تعامل لري. هغوی په حکومت کې د سیاسي او قومي ډلو د شاملېدو دفاع کوي خو د ښځو په اړه ډېر څه نه وایي. امیری وایي چې له اسلامي هیوادونو سره په خبرو کې هغوی ته ویلي چې طالبانو ته په حکومت کې د ښځو د ګډون یادونه هم وکړي. طالبانو له وخت تر لاسه کولو وروسته په هنتونونو او دنجونو شوانځي بند کړل، خو په وروستیو کې په یو شمېر ولایتونو کې انجونو ته اجازه ورکړه چې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته دوام ورکړي، خو له دې سره سره لا هم اکثرو ښځو ته اجازه نه ده ورکړې چې دولتي ادارو ته حاضر شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
څو نړیوالو مؤسسو او ارګانونو په افغانستان کې د بشري حقونو د ساتنې لپاره یو اتحاد جوړ کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو اعلامیه کې وویل لکه چې طالبان واک ته رسیدلي په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت خورا خراب شوی. پخوا هم دغه ډول ادعاوې شوي خو طالبانو رد کړي دي.
د بشری نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره یو اتحاد رامنځته کړی دی. دا اتحاد لسغړی لري او په افغانستان کې د بشري حقوقو پر سر غړونو ګډه څارنه له هدفونو څخه ده. د آسیا په جنوب کې د بخښنې د نړیوال سازمان کمپاینري سمیرا حمیدی د دې اتحاد د هدفونو په اړه آزادي رادیو ته وویل
اتحاد جدید کې توسط نو نهاد حقوق بشری
په افغانستان کې د بشري حقوقو د ساتنې په برخه کې د نه نړیوالو مؤسسو له لوري نوې جوړ شوې اتحاد د لپاره دی چې دا نه هډلې د څېړنو مستند کولو، د طالبانو له لوري د بشري حقوقو د روانو سرغړونو او همداراس پر نړیوالې ټولنې د عدالت غوښتلو په خاطر د فشار راوړلو په وسیله په ګډه په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه کار وکړي.
فشار آوردن و دادخواهی بالای جامعه بین المللی که
د بشن نړیوال سازمان د بشری حقوقو د څار ډله، د شکنجې ضد نړیوال سازمان، د بشری حقوقو نړیوال فدراسیون، د آزادۍ کور یا فریډم هاوس، د سولې او آزادۍ لپاره د ښځو نړیوال لیگ او د لومړی کشي مدافعان په نوم ډله د دې اتحاد غړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د طالبانو له واک ته رسېدو راوروسته ډېر خراب شوی دی. طالبانو په دې اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي خو پخوا یې دا ډول ادعاوې رد کړې دي. ولسواکي
دوی ادارې په افغانستان کې یا لو شرکت بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاس رسای د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
یونیسف وایي د هغو پیسو چې د ادارې د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره له نړیوالو غوښتې وي یوازې یوه کمه برخه ټوله شوې ده. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې د افغان ماشومانو لپاره د 2 میلیارد ډالرو مرسته غوښتې وه چې په سلو کې یوازې 15 ټوله شوې ده. د یونیسف مسؤولانو د پنجشنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې چې په خپله ټویټر پاڼه کې یې خپره کړې ده، ویلي چې افغان ماشومانو لپاره یې د مرستې غوښتنه چې 2 میلیارد ډالر ده، د پیسو د ارزښت له پلوه د دې ادارې په تاریخ کې تر ټولو ستره غوښتنه ده. په خبر پاڼه کې د هغو کارونو یادونه هم شوې ده چې د ملګرو ملتونو د ادارې په افغانستان کې کړي. یونیسف ویلي چې یوازې د سږ کال په جنوري میاشت کې د افغانستان په 19 ولایتونو کې 2,415,515 تنه له لومړنیو روغتیایي خدماتو برخمن شوي دي. د یونیسف پر اساس 8,000,000 او 6,00,000 تر 5 کالو کشر افغان ماشومانو ته په وروستیو کې په ټول افغانستان کې د پولیو ضد واکسین ورکړل شوی دی. د کمپاین 4 ورځې دوام وکړ، خو په لړ کې یې لږ تر لږه 8 واکسینران په کندوز او تخار ولایتونو کې ووژل شول. یونیسف وایي چې څه باندې 2,01,000 افغان ماشومانو ته یې د زده کړو په برخه کې خدمات برابر کړي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. د روسیا او اوکراینی پلاو د خبرو دوام پړاو پرون ناوخته پیل شو. د اوکراین د ولسمشر سلاکار میخایلو پودولیاک تیر شپه ناوخته د خبرو په پای کې پر خپل ټوټر پاڼه ولیکل چې له بده مرغه د خبرو هغه سي نتیجه نه ده ترلاسه شوې چې اوکراین یې غواړي، خو یوازې په دې سلا شوې چې ملکی وګړو ته بل ښارونو څخه د وتلو لپاره لارې ورکول کیږي. دواړو خواوو په لومړي پړاو خبرو کې پرمختګ احساس نه شو او اوکراین وویل چې روسي پلاوی د خبرو میز ته په بخانه سره د خبرو میز ته غیر منطقي وړاندیزونه راوړي وو. تفصیل په دغه رپورت کې.
د اوکراین د ولسمشر سلاکار میخایل یو پودولیاک پر خپل ټویټر پاڼه د دوه خواوو د مرکه چې پلاو د عکس د خبرولو ترڅنګ د کلی اوکراین د خبرو اترو په دې پړاو کې د فوري اوربان د دشمنی د بس کېدو او له هغو شارونو چې تر سختو او پرلپسې بمباریو لاندې دي د ملکی وګړو د وتلو لپاره د یوه دهلیز یا کوریډور تر رامنځته کېدو غوښتونکی دی. د دوخفاو د خبرو لومړی پړاو څلور روسي وړاندې د اوکراین پولې ته نږدې د بیلاروس په خاوره کې ترسره شو. له لومړي پړاو خبرو وروسته اوکراینی پلاوی وویل چې روسی پلاوی غیر منطقي وړاندیزونه لرل. روسیا لا هم په دې ټینګار کوي چې اوکراین دی غیر پوځي شي او له نازی توبه دی لاس واخلي. په داسې حال کې چې روسیه پر اوکراین یرغل کړی، د هیواد د اوکراین اقدامات د جرمني د نازی رژیم له اقداماتو سره ورته بولي، خو په دې منځ کې لویدیز چارواکي د روسیې استدلال د اوکراین د نیولو لپاره چل ګڼي. د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی هم په لوی اکثریت پر اوکراین د روسیې یرغل غندلی دی. له بلې خوا د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پرون پنجشنبې تلیفوني خبرې وکړې او هغه ته پر اوکراین د یرغل په اړه وویل چې ستره تیروتنه یې کړې ده. د فرانسې د ولسمشر یو سلاکار چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ولسمشر مکرون خپل روسي ساري ته وویل چې د اوکراین د حکومت په اړه یې انګیرنه ناسمه ده او ځان ته درواغ وایي. مسکو د اوکراین د ولسمشر ولیدیمیر زیلنسکی حکومت غیر دیموکراتیک ګڼي، حال دا چې زیلنسکی د 2019 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې 83% رایې ګټلې وې. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف رسنیو ته ویلي چې روسان نه بلکې لویدیځوال د اټومي جګړې په فکر کې دي. د دا خبره وروسته له دې وکړه چې پوتین د خپل هیواد اټومي ځواکونو ته د تیارسي امر وکړ او دا مسأله له انتقادونو سره مخامخ شوه.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211245. شمیره بیا وایم 00422211245.
ازادي رادیو ته غواګیاست هدولس شپګنی منځنۍ چپا او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو .com ویب باندې کې د سار لو د ماخام تر وو واوري هم درنګ از مقصد چې پروګرامونه هم حل تشته د دې تر څنګه چې د ویډیو برخه هم تاسو کتلای شئ ځکه چې هر وخت موږ تازه ویډیوګانې ریپورتونه او پروګرامونه حل تکدو او جوړوي وربشو ننګرهار ته په ننګرهار کې پرون د نرګس ګل په نوم مشاعره جوړه شوه په دغه مشاعره کې د ګڼ شمیر ځایي ادیبانو ترڅنګ طالب چارواکو هم ګډون کړی وو په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس لیکوالو او شاعرانو وغوښتل چې د شعر او ادب په ژبه د حکومت یووالي او د هیواد د ښیرازۍ لپاره کار وکړي په دې اړه پام وکړئ له ننګرهار دغه ریپورت ته
ہجر یہ پزڑ باندھ دا غلیا مغلیا مڑنگ پلا رزم سلگونی ولیا
دا غبر ترنم دا نگرار دا اطلاع تو کلتور ریاست لو انگر سخاوری دل کیگی چرته چې د مارچ په درېم نیټه د نرګس ګل کلنۍ مشاعره جوړه شوې وه د مشاعرې د پیل له مخه په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مشر قاری نور محمد حنیف وویل
ډېر زیات خوشاله شو چې په دغه ټاټوبي کې موږ تاسو راټول یو چې موږ تاسو د فرهنګیانو او ادیبانو د لیکوالانو دغه یو هم شموله کور ده او تر څنګ زه ډېر خوشاله د هغه چانم چې د دې مشاعرې ته دا وخیده اوس حاضر مو سره مجلس ناسته دلوی الله نه ورته عمر دراز غواړو زم غواړي چې دا رقم مراسم هر وخت بيد مو وتا سوکو د ادیبانو لیکوالانو نظرونه او فکرونه سره وړاندې کو او لسته وخایو
د مشاعری پهل د غونډې بیان ماهر احسان زی د مرحوم صاحب شاه صابر لغزل وکړ چې سو بیتونه په دې ډول وو
داونی بوټي واوري او ګلونه می وطن ده دا غونه می هډو کې دي دا خاور می بدن ده تو سو کی سدی نوم دے سب تو سب دی زور وی ددی خاور دی زور خو نہ دی لای او نہ لندن دے د مینی په وخت مینه وی د توری په وخت تورا بس دا زما د قام د هر نری پیغلې فند
په مشاعره کې پر غزلونو سربیره نظمونه هم ویل شول چې د زیودین همت مل د نظم یو برخه استاسه پر وړاندې کدو
نہ ٹپیش تہ نہ دے اور مسندری دا پاولیو شور دے ناراضی دلبری دا بنگڑیو شنگ دے بیا دو زخی شوے کہکشان پسیر قامت دے رامات شوے پخکلا دے تور دیوانو کو ڈی کڑی لے آغی وجود دے سوڑا سویلے خیجی لونگین دے دی سینے دے کنگل شوے اجدہا دے زمانی بہانی گوری گاونڈیان دے بیا دے حسن دلالان شل شنخالون دے دے ٹنڈی اتیمان شل بیا بی خیدر سرکی گی دے سوالگری دے پاولی شور دے نرازی دل بری
شاعر او لیکوال محمد یوسف غیرت دے شیر سدے تر انوان لاندی اگدا قصیدہ ویلا چې سو بیتونه یې صدارنګو
شعر سو د زړه تڼاکې ماته ولدي د احساس په لمبو ځان صدی کې ولدي د خپل خیال او تصور لویه نړۍ کې له مجازه حقیقت ته رسېدلي چې پیغام د پرمختګ وي پکې نغښتی دا د خپل ولس احساس را تخنه ولدي چې د خپل قلم د ژبې عصمت ساتي او په غیرت دا هغوی ګوتې ښکلول دي
د ذکر وړ ده چې په ننګرهار کې د تیرو څو لسیزو راهیسې هر کال د نارنج ګل کلنۍ مشاعره ترسره کیږي خو د نرګس ګل په نوم د دې کلنۍ مشاعرې بنیاد اته کاله وړاندې مشر شاعر محمد داود شهید کې خود او په خپل کور کې مشاعره جوړه کړې وه چې له هغې وروسته به هر کال د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست جوړوله او سکل هم د یاد ریاست له لوري جوړه شوې وه
په کابل کندهار هرات مزار شریف جلال آباد خوست گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.15 صفا په یاد لري
ل خبرونو ور اخوا احمد شبریم هر کله مو کوم تازه جنو نړیوالو سازمانونو راپور ورکړی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه راهیسې پر ماشومانو کار ډیر شوی دی
ځین ماشومان او کورنۍ چې د طالبانو حکومت له واکمنېدو سره کار کولو ته اړ شوي دي له لوږې او اقتصادي ستونزو شکایت کوي. د موضوع نور حال په دې راپور کې
دولس کلن سیاف چې په دې وروستیو کې د افغانستان له شمال څخه کابل ته راغلی د کابل په پولارتل سیمه کې هګۍ خرڅوي. لوږه او اقتصادي ستونزې د دې لامل شوي چې دا ماشوم د خپلې شپږ کسیزې کورنۍ غړو ته د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو لپاره ټوله ورځ کار وکړي.
زه له هغه الشم څخه دلته راځم. هلته هګۍ پلورونکي ډېر دي او زما کار نه کېږي خو دلته نشته. په هر قلب هګیو کې اتیا افغانۍ راته پاتې کېږي خو کمې خرڅېږي خو خرڅلاوې کم دی.
د میدان وردګو ولایت د جلیز ولسوالۍ اوسیدونکی نه کلن دادالله بیا د خلکو بوټان رنګوي. دادالله ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو له راتګ مخکې پلار خټګر وو خو د طالبانو په راتګ سره په کراچۍ کې بار وړي او دی هم اړ شو چې د خپلې نه کسیزې کورنۍ غړو ته د ډوډۍ پیدا کولو لپاره د خپل پلار ملا وتړي. دادالله هیله لري چې تعلیم وکړي او په راتلونکي کې د غاښونو ډاکټر شي. په افغانستان کې وروستي سیاسي بدلونونه د دې لامل شول چې زرګونه تنه په ځانګړي ډول ځوانان هیواد پرېږدي، ګاونډیو هیوادونو اروپا او امریکا ته کډوال شي. ورسره اقتصادي ستونزې هم ډېرې شوي چې د نړیوالو سازمانونو په باور ښځې او ماشومان یې اړ کړي چې په ښارونو کې کار ته مخه کړي. د کابل ښار په بله څنډه کې شریفه خپل معلول میړه او څلورو ماشومانو ته د نفقې برابرولو لپاره کار ته راوتلې. شریفې به پخوا یوازې خپل زوی سوال او یا د بوټانو رنګولو ته لیږه او په خپله به یې د معلول میړه او دریو ماشومانو سرپرستی کوله خو د طالبانو په راتګ سره اړه شوې چې خپله لس کلنه لور هم سوال یا خی ټولولو ته واستوي. شریفې ازادۍ راډیو ته وویل
زوی نه لرم، میړه مې هم معلول دی، کاروبار نسته. شپې او ورځې ته حیران یم چې ماشومانو ته څه ورکړم. دویمه لورکۍ مې د بوټانو رنګولو او ګدایۍ ته ځي. دولس کلن زوی مې هم رنګمالی ته ځي. د مجبورۍ یې استوم. د ورځې د ډوډۍ لپاره ۲۵۰۰ روپۍ پیدا کوي. تر څو چې شپې کور ته راځي اندېښمنه یم. له کله چې طالبان راغلي ډېر بدمرغه شوي یو. پخوا به مې یوازې زوی کار ته ته، اوس مې لورکۍ هم ځي.
دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو ځینو سازمانونو په ځانګړي ډول له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف راپور ورکړی چې اوسمهال په افغانستان کې د یو میلیون په شاوخوا کې ماشومان کار کوي. د یونیسف په دې راپور کې چې په اوو ولایتونو کې له څوارلس سوه کسانو سره د مرکو پر بنسټ جوړ شوی راغلی چې د تیر میلادي کال په اګست میاشت کې د جمهوري نظام له ړنګېدو وروسته دوه اتیا سلنه افغانانو خپل عاید له لاسه ورکړی او کار ته د ماشومانو له استولو پرته بله لار نه لري. په همدې حال کې د اقتصادي چارو پوهان په دې باور دي چې لوږه د کورنیو د عوایدو راکمېدل، د ښوونځیو تړلې پاتې کېدل او د مناسبې بوختیا نشتون د کارګرو ماشومانو د شمیر د ډېروالي لاملونه دي. د اقتصادي چارو شنونکي اظهار الحق فضلي ازادي راډیو ته وویل
که چیرې دا لړۍ په دې شکل دوام پیدا کړي زه باورمند یم چې دا به نورې ستونزې هم وزېږوي. د دې نازنینو ماشومانو څخه به سوء استفاده وسي، په قاچاق کې به دوی څخه سوء استفاده وسي، دوی به هغه انساني او بشري حقوق ترلاسه نه کړي، دوی به په راتلونکي کې هغه اساسي تعلیم چې دوی اړتیا لري هغه به ترلاسه نه کړي.
له دې ټولو سره سره د طالبانو د حکومت چارواکي وایي له ماشومانو څخه هم د ملاتړ لپاره هر اړخیزې هڅې کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل
اسلامی امارت د یونیسف په ګډون له هغو مؤسساتو سره چې د ماشومانو په برخه کې فعالیت کوي په اړیکه کې دی. اسلامی امارت هڅه کوي چې د ماشومانو اړوند پروګرامونه په سمه توګه پیل او ښه مدیریت شي.
که څه هم چې د جمهوري نظام پر مهال هم ماشومانو کار کاوه او درانه کارونه به یې هم مخته وړل خو د پخواني نظام ولسی جرګې په 1999 کال کې له ماشومانو د ملاتړ قانون تصویب کړ. په دې قانون کې چې 14 فصله او 108 ماده لري د ماشومانو په وړاندې د دوی د مور او پلار او دولت مسؤلیتونه په ګوته شوي دي. په دې قانون کې د ماشومانو اساسي حقونه، د معلولو ماشومانو درملنه، د هغوی ټولنیز وضعیت، ښوونه او روزنه، د ماشوم د خرڅولو او قاچاق مخنیوي، د فحشا او پوړاندې له ماشومانو څخه ساتنه او له هغوی څخه د جنسي استفادې د مخنیوي مسایل شامل دي. خو آیا د قانون به د طالبانو د حکومت له لوري تطبیق شي؟ د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل کوم قوانین په ځانګړي ډول د ماشومانو اړوند قوانین چې پخوا د اجرا وړ وو د دوی حکومت پکې کوم بدلون نه دی راوستی.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ ملالی بشیر کتنه ورته کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغانانو په کورونو کې د طالبانو د تلاشي په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې په سر کې لولو چې د وسلوالو کسانو لومړی په کابل کې تلاشي پیل کړې او د خلکو په کورونو ننوتل. خو دا وسلوال امریکایان نه وو چې د تیرو کلونو پر مهال یې ورته تلاشي کولې، بلکې طالبان وو. مقاله یادونه کوي چې د تلاشیو څپه د تیرې جمعې په ورځ په پلازمینه کابل کې پیل شوه او وروسته ولایتونو ته وغځېده. وروسته لولو چې دغو تلاشیو افغانان اندېښمن کړل او ځینو خلکو راپور ورکړ چې طالبانو ورسره ناوړه چلند کړی او د کور توکو ته زیان اړولی. په مقاله کې لولو چې په دې اقدام سره طالبانو څرګنده کړه چې دوی د 1990 لسیزې پر مهال د خپل لومړي ځل د رژیم غونډې د خپل واک ټینګولو او د مخالفت له منځه وړلو لپاره له خلکو سره د یوې پولیسي دولت په څیر تاکتیکونه کاروي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ په یوه خبري کنفرانس کې ټینګار وکړ چې دا تلاشي د غلو او تښتونکو د لټون لپاره سوي او د کور په کور تلاشیو پر مهال د طالبانو د بد چلند تورونه رات کړل. مقاله یادونه کوي چې طالبانو د خلکو په کورونو کې داس مهال تلاشي پیل کړي چې پسرلی را روان دی او دا هغه وخت دی چې طالبانو به د افغان حکومت پر ضد خپل بریدونه زیات کړل. اوس چې طالبان له حمله کوونکو څخه په واکمنانو اوښتي، د داعش ډلې د تهدید احساس کوي. خو د لیکوال په باور د کور په کور تلاشي د افغانانو حساسیت راپارولی چې له مخکې له اقتصادي بحران او طالبانو د رژیم له محدودیتونو سره لاس او ګریوان دي. بوستن هیرالد خبرونی په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده. هغه وسلې چې امریکا په افغانستان کې تر شا پرې شو دي له اوکراین سره مرسته کولای شوی. د مقالې په پیل کې لولو چې که امریکایي ولسمشر هغه وسلې چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې تر شا پرې شو دي اوکراین ته ورکړي وای، له هغوی سره به په جګړه کې مرسته سوي وای. د لیکوال په باور د امریکایي وسلو ګټه تر اوکراینیانو ډیره طالبانو ته رسیدلې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن په دې وروستیو کې د اوکراین لپاره د 350 میلیونه ډالرو نظامی مرستو امر کړی چې له دې سره به سش کال د امریکا مرستې شاوخوا 1 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. لیکوال په دې مقاله کې لیکلي چې په اګست میاشت کې کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل، د شاوخوا 85 میلیونه ډالرو په ارزښت نظامي تجهیزات یې تر شا پرېښودل. په مقاله کې لولو چې په دغو تجهیزاتو کې 2000 زغروال موټر چې ډیری یې هموي وو، 15000 نور موټر او ټرکونه، 45 بلیک هاک هلیکوپټر، 50 سکاوټ اټاک هلیکوپټر او بمونه، راکټونه او وسلې شامل وي.
موسم د ازادي راډیو د سوتنو اوریدونکو سب شبي پیغامونه.
فرید احمد یم د کندهار ولایت څخه. زما د غوښتنه د افغانستان د اسلامي امارت څخه ده چې د ټول د افغانستان ولایتونه کوم مستوفیت ریاست معرف یا داسې نور ریاستونه چې دي بستونه په پښه کې وي، نو دوی د مهربانۍ له مخې دا پوستونه اعلان کړي چې کوم ځوانان مخکې په دولت کې وه یا مخکې پر وظیفو وه، اوس بیا کار دي راشي او په دا خالي پوستو کې خپل وظیفه بیا ترسره شروع کړي. نو دا به ستاسې لویه مهرباني چې ډېر د افغانستان ډېر د نوي ځوانان ډېر بېکاره دي او ډېر د غریبۍ وو او د بدبختۍ سره مخامخ دي.
اسلامی عمارت میں ٹیلیفون میں نمبر جمع کو آدر کمپنی والا خواہش تھی تو اسلامی عمارت میں شرح سے مشتے انتن ہوا در
نظام رنگ کو دا اسلامی نظام و اسلامی قانون و اسلامی بیرغ یو نو تاسو واغوم که امریکا لسوار قول و تاسم که ویولیم دا وران خو
کل باتین دنگر هر ولایت چخال باور پا خدای و که قسم را بانیق ملایی چی دکنن دنگرن زیم دیگاری که ناس را سران اوم دغه څنګه لاګانه کې چې بیا بیرغ سره څه کار زما بیرغ ته وشو زه خپل بوتان باسم دوه کال ماشین چې دومره په وطن مینه او دومره درد دا جاړی راته دې خدای هدایت کړي.